د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوردونکو, دا وایس آف امریکا ډیوا یو ساده خبری خپرونه ده چې د واشنگتن ډی سی ټوټل نه نیک په نیغه دوام لري. د خالی روز کال 2019 د می د میاشتې یو لسمه نیټه ده. وخت شوی په اسلام آباد کې د ماسخوتن 8 بجې, کابل کې د 9 نیمې, او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار 11 بجې دي. د وایس آف امریکا ډیوا په دې یو ساده خبری خپرونه کې درته زموږ چلی
او زه محمد اکرام
ستړي مشو یو. اول وخت شه د اوس وخت مهمو خبرونو سره ټکو تا.
د پاکستان پوزوی د بلوچستان په گبادر ساحلی خار کې په یو لوی هوټل پارل کانټیننټل باندې وسلوال بریک کې یو امنیتی محافظ وجل شوی دی او لا جګړه روانه ده.
د پاکستان د پنجاب صوبې په لاهور خار کې ځایی عدالت هغه یولس نیول شوي چینایي وګړي د 2 ورځو په جسمانی ریمانډ د پلټنو مرکزی ادارې اف آی اے ته سپارلی. په چا چې د جعلي ودونو په بهانه د پاکستانی جینکو چین ته د جنسي کاروبار لپاره د قاچاق کولو تورونه دي. په سنټ کې د کورونو چارو د کمیټې غړي سنټر عباسی وایي
هغه وای بوګنون کې خبره دادا که پر اختیار دا ودونه د کم ناوړه مقصد لپاره کیږي نو باید چې د دې بشپړې پلټنی وشي او موږ به دا معاملې په سنټ کې هم راپورته کوو.
افغان چارواکي وای د پاکستان سرحدي پولیس سره نږدې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د امریکای ډرون حمله کې د ګلبادر تندربډل یو کمانډر په شمول 15 وسلوال وژل شوي. افغانستان دفاع وزارت وای په تیرو 24 ساعتونو کې د ملک په بیلابیلو سیمو کې شوو عملیاتو کې 250 وسلوال وژل شوي دي. د غزنی ولایت د والی ویاند وای
خبرونو تفصیل تا.
د پاکستان پوزوی د بلوچستان په گوادر ساحلی خار کې په پرل کانټیننټل هوټل وسلوال بریټ کې یو امنیتی محافظ وجل شوی دی. د پوزویان ادارې ISPR تر مخه دغه امنیتی محافظ د حمله په وخت د هوټل په دروازه یا گیټ ولاړو. پاکستانی مطبوعات وایي د گوادر په لوی او پیژندلی هوټل پرل کانټیننټل وسلوال بریټ کړی دی او د میډیا تر مخه دغه لته ډزلا او سم روان دي. د پاکستان د انګریزي ژبې یو ورځپاڼې د یو ځایي پولیس افسر د خولې ویلي چې د درونه تر 3 ورځو پورې نامعلومه وسلوال د هوټل دغه ودانۍ ته ورننوتی او په هوټل کې ډزې روان دي. پوز څو شپې وړاندې په یو بیان کې ویلي دي چې د هوټل نه ټول میلمانه وستل شوي دي.
د پاکستان پنجاب صوبې په لاهور خار کې ځایي عدالت هغه یولس نیول شوي چې نه وګړي د 2 ورځو په جسمانی ریمانډ د پلټنو مرکزی ادارې اف آی اے ته سپارلی. په چا چې د جعلي ودونو په بهانه د پاکستانی جینکو چین ته د جنسي کاروبار لپاره د قاچاق تورونه دي. د خالی په ورځ د لاهور ځایي عدالت دغه یولس چې نه وګړي په داسې حال کې د نورو پلټنو لپاره اف آی اے ته سپارلی چې په هواد کې د هغو چینایي وګړو په ضد عملیات دوام لري چې د ودونو په بهانه پاکستانی جنکې د جنسي کاروبار او د انساني اندامونو د خرڅ لپاره چین ته قاچاق کوي. د اف آی اے د شمیرو تر مخه تر دې دمه په دغه عملیاتو کې د پاکستان د سرخار اسلام آباد او د پنجاب د لاهور فیصل آباد ګجرانواله سیمو نه لږ تر لږه دېرش چینایي وګړي نیول شوي دي.
پاکستان او نړیواله مالیاتی اداره IMF د عربونو ډالر قرض په شرطونو باندې د ځنې اختلافونو له کبله تر اوسه پورې کوم تلون ته نه دی رسیدلی. پاکستانی میډیا وایي وزیر اعظم عمران خان د IMF لخوا د زیاتو ټیکسونو لګولو په سر تحفظات لري. IMF پاکستان ته د 6 نه تر 10 ارب ډالر پورې قرض ورکولو لپاره یو شمیر شرطونه اخودي چې پکې د روپۍ قدر کمول، د ګیس او بجلی بیو زیاتول او د 200 ارب روپو پورې ټیکس رعایتونه ختمول شامل دي. خو د پاکستان د خزانې وزارت ویان خاقان حسن نجیب ویلی د اسلام آباد په سفر د IMF ډلې سره د قرضې تړون په سر ډېر پرمختګ شوی.
او د خیبر پختونخوا په بنو سیمه کې په 2 نورو ماشومانو د پولیو وایرس موندل شوی. چې دې سره په روانو پنځو میاشتو کې د پاکستان د نن د پولیو کیسونه 1500 تر رسیدلي. په دې باندې نور حال زموږ همکار وکیل خان نورو.
د پاکستان د انګریزي ژبې رسپانه دان د صحت د محکمې د چارواکو لخلي وای چې د پولیو دوا د غنوي کیسونه د خیبر پختونخوا په بنو سیمه کې مخې تراغلي چې د غلطه یو د شپږو میاشتو ماشومه او یو د اتو میاشتو ماشوم د دې خطرناکې ناروغۍ اخکار شوې دي. د صحت د محکمې دغه چارواکي چې خپل لوم یې نه دی خودلې ویلي چې د شپږو میاشتو د ماشومې نمونه په 13 اپریل اغستل شوې وي. هم دغه راز د تو میاشتو د ماشوم نمونه په شپږشتم اپریل غسل شوی او د هغه نه هم پخلی شوی چې دغه ماشوم او ماشومی کې د پولیو رنز په رنز باندې اخته شوی دی. تر دې وړاندې پر اوس کال په ګرد پاکستان کې د پولیو 12 او په کال 2018 کې یوازې 8 کیسونه مخې تراغلی، خو سږ کال په 15 میاشتو کې د پولیو د ناروغانو شمیره 1500 ته رسیدلې. د پولیو د کمپاین لپاره د وزیر اعظم عمران خان استازي بابر بن عطا د پی ټی آی چیرمن ته په دې رستو کې خواس کړو چې باید د ټولنیزو رسانو څخه د پولیو د ساسکو پر ضد موادو لری کولو کې خپل کردار تر سره کړی.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی.
افغان چارواکي وایي د پاکستان سرحدي پولیس رنځ دي د پکتیکا په بیرمل ولسوالۍ کې په امریکایي ډرون حمله کې د حافظ ګلبادر تونربه ډلې د یو کمانډر په شمول لس تنلارې وژلې شوې دي. په وجل شوو وسلوالو کې د پاکستان شمالي وزیرستان رزمک سب ډیویژن سره تعلق لرونکي د ګلبادر ډلې د سنگري په نوم مشهور کمانډر اسدالله هم شامل دي.
او د افغانستان د دفاع وزارت ویلي په تیرو سلي رښتو ساتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په عملیاتو کې 250 وسلوال ترګر وژل شوی چې دغه عملیات افغان او ناټو ځواکونو یو ځای ترسره کړي. د افغانستان غزنی ولایت کې ناټو ځواکونو په طالبانو هوایي بریدونو کې 12 طالبان وژل شوی. بلخوا د افغانستان په شمالي کندوز ولایت کې د ګډو افغان ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو په یو زندان چاپه وهل شوی او یو شمیر بندیان ترې آزاد کړی شوی. د طالبانو د غزندان د کندوز ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې ترسره شوی. اخوا د افغانستان سرخر کابل په کارتنو سیمه کې وسلوالو په ولسی جرګې کې د فرهنګي چارو د کمیشن سلاکاره او وتلې خبریاله مینه منګل په ډزو وژلې شوې ده. چارواکو ویلي دغه برید نن سهار په داسې حال شوی چې مینه منګل له کوره دفتر ته روانه وه. د روان کال د شروع نه په افغانستان کې د خبریالانو د وژنې د 15 پیښه ده، خو د خبریالانو د دغه وژنو په تور تر اوسه هیڅوک هم نه دی نیول شوی.
د امریکایي تجارت نماینده وایي صدر ډانلډ ټرمپ خپلو چارواکو ته حکم کړی چې د چین نه امریکې ته درآمد کوونکو باقی پاتې ټولو سامانونو باندې ټکسونه زیاتول شروع کړي. د دغه سامانونو مالیت خوښه 300 ارب ډالره دی. د امریکې د تجارت نماینده رابرټ لایټ هایزر دغه اعلان د 200 ارب ډالرو چینی جوړ سامانونو باندې ټکسونه د 10 نه 25% ته زیاتولو وروستو د جمعې پر ورځ په یو بیان کې کړی دی. دا وروسته پرمختګ په داسې حال شوی چې د امریکې او د چین ترمنځ د جمعې په ورځ د تجارت په سر خبرې اترې د کومې لوزنامې بغیر سر ته رسیدلی.
د امریکا لخوا لګول شوی بندیزونو د ایران اقتصاد ته سخت زیان رسولی او نوې نښې نښانې ښایي چې د ایران د تیلو صادرات ضعیف شوي دي. اروپا او امریکا سره د دې په تجارت کې ډیر زیات کمی را روان دی. د امریکا خبری ادارې بلومبرګ په خپل رپورت کې وایي چې نوې ترلاسه شوې شمیرونه معلومه شوې چې د می میاشتې په لومړیو 9 ورځو کې د ایران د تیلو یو ټینکر هم بهر نه دی وتی.
د امریکې پوځ د ایران لخوا د خطرو مخنیوي لپاره یو ځل بیا په منځني ختیس کې خپلې پوځي وسلې زیاتول شروع کړې دي او د جمعې په ورځ یې دغه سیمې ته د پیټریاټ میزایل بیټرۍ او جنگي سامان وړونکی سمندري جهاز یو ایس ایس آرلینګټن لګلو اعلان کړی دی. دا وروسته پرمختګ په داسې حال شوی چې په امریکایي اهدافو باندې د ایران لخوا د حملې منصوبې په اړه اندېښنو په ځواب کې یو ورځ وړاندې د امریکې سمندري بیړۍ یو ایس ایس ابراهام لینکن او سلور بی 52 جنگي جهازونه منځنی ختیځ ته رسیدلی دي.
او د یمن حوثي یاغیانو د ملګرو ملتونو یوې امن معاهدې لاندې د خالی په ورځ د حدیده سلیف او رسی عیسا سیمونه وتل پیل کړي دي. په یمن کې د ملګرو ملتونو د امن ساتونکي پوس بیا پر ځای کوونکي څنګه مشر د تیر جمعې پر ورځ اعلان کړی چې د پوزونو بیا پر ځای کول به د خالی په ورځ شروع شي او د نهې پر ورځ به سرته ورسي.
د فرانس خصوصي ځواکونو د برکینا فاسو نه سلور یرغمال کړی شوی بهرني تنان را خلاص کړی دي، خو په مشن کې دوه الیټ پوځیان خپل ژوند له لاسه خبر کړی دی. د فرانس پوز ویلی خصوصي ځواکونه د امریکا استخباراتي معلوماتو په بنیاد د جمعې په ورځ د سهار په تیاره کې دغه عملیات کړي. د فرانس صدر ایمانوئل میکران دفتر ویلی یرغمال کړی شوي څلور واړه کسان محفوظ دي، په دغو کې دوه فرانسوي، یو امریکایي او یو د سویلي کوریا تن شامل وو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دی ریډیو دی. څنګه چې تاسو خبرونه سر کې هم اوریدل، د پاکستان بلوچستان ساحلي خار گوادر کې په یو لوی او پیژندلي هوټل پال کنټیننټل باندې وسلوال برید شوی دی. تر اوسه پورې په دې کې د یو امنیتي محافظ د وژنې رپورټونه مخې ته راغلي دي. پوز وایي چې دغه چې کوم هوټل دی هغه په ګیره کې اخستلې ده. روسي تفصیل لپاره زموږ سره دا وخت د کویټ ندری ریډیو خبریال حمید سمسور نه خپلې غپلاین راغلې ده. سمسور صاحب ستاسو مشي ارتواوی په خیر راغلې. درمننه درته وایي چې په تیر خبرونه کې هم تاسو راغلي وي، په هغه وخت کې هم جګړه لا روانه وه، وروسته تفصیل څه دی؟ جګړه ودرېدلې او کنه لا اوس هم روانه ده؟
دا بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر ضیا لنګو وایي چې د دې خبرې پخلی کوي چې دا برید شوی دی، او دا وایي چې درې واړه وسلوال چې کوم دغه هوټل ته ورننوتلو د ننوتلو هڅه یې کوله، هغه درې واړه د امنیت خوندي ساتونکو ادارو چې دي د هغو په ډزو په مقابله کښې هغه وژل شوي دي. او د آی اف سي آر لوري د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګه چې هغه بیا دا وایي د دغه هوټل کښې چې کوم یو امنیتي سفیر و چوکیدار و هغه هم په دغو ډزو کښې وژل شوی دی. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر ضیا لنګو دا خبره کوي، وایي چې ده په دا کښې ټوله مسافران کوم خلک اوسېدل هغه یې ټوله د باندې را ایستلي دي، په هغو کښې هېڅ یو ملکي کس چې دی هغه نشته.
ښه، دا راته وایي چې د کوم ځای کې هوټل دی، دغلته امنیتي تدابیر څومره وي، او تر اوسه پورې د حملې ذمواري چا په سر اخیستې؟
بالکل، دا هوټل چې دی دا په گوادر کښې دي، خاص د سمندر پر غاړه باندې دی دا هوټل. خو د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر وایي موږ اوس دا معلوموو چې آیا دا هوټل کښې دي خلک د سمندر له لورې څخه راغلي دي یا له بلې لارې څخه راغلي دي. تر اوسه پورې بیا دوی دا نه ده په ډاګه کړي دي یا له کومې خوا څخه راغلي دي، اوس به دا معلوموي. لیکن دغه چې دی د دې د سیشي یو کړه چې ده هغه د ډي ایل اے ویان چې دی جی این بلوچ پر سر باندې واخیستل، هغه دا وایي چې جی این بلوچ دا وایي چې دا مجید برګیټ چې دی هغه ترسره کړی دي، او دا کوم غیر ملکي سرمایهکاران چې وو هغه یې هدف کړي دي. خو البته تر اوسه پورې د حکومت له لورې چې دي بشپړه معلومات چې دي هغه مخکې تلیا نه دي راغلي. بلوچستان چې دی گوادر چې دی دا خو د چین او د پاکستان او د چین د اقتصادي رادارۍ مرکز ګڼل کېږي، دلته امنیتي وضع خرابه ده. د گوادر یو خوا ته چې دي هغه ایران پروت دی، بل خوا ته عرب سمندر دی. دلته تېره میاشت هم د اورماړې په سیمه کښې د گوادر او د کراچي تر منځ کومه لویه لاره ده، پر هغه باندې کوچي د خلکو ودرول، مسافران یې را کښته کړل، څوارلس کسان یې وژل شوي وو، وژلي وو چې هغه زیاتره د سمندري ځواک
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. زموږ دا یو ساعته خبری خپرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ په نیغه باندې اورئ. پاکستان او نړیواله مالیاتي اداره آی ایم ایف د عربونو ډالره قرض په شرطونو باندې د ځینې اختلافونو له کبله تر اوسه پورې کوم تړون ته نه دی رسېدلی. په دغه شرطونو کې د ګیس او د بجلۍ بیې زیاتول، په ملک کې زیات ټکسونه لګول، او د دې تر څنګ د روپۍ قدر کمول شامل دي. نور حال پې د اسلام آباد نه د ریبر ریډیو خبریال الیاس خان را کوي.
د پاکستان او ایم ایف ترمنځ خبرې ترې په خیری ورځ د زنګ ښکار شوې دي. د خزانه وزارت چارواکو تر مخه چې د خبرو اترو کې پرمختګ شوې دي خو په بعض معاملو اتفاق ونه شو، نو ځکه به دا خبرې دوه ورځې نورې روانې وي. د دوی په وینا چې حکومت د ایم ایف لخوا بیلابیل څانګو کې ورکړې شوي رعایتونه ختمول، ایکسچینج ریټ کې د سټیټ بینک کردار ختمول، او د مرکزي بینک نه قرضې اخیستو کې کمی راوستل، او د قومي ادارو شخصي څانګې ته ورکولو شرطونه منلی دي. خو د روپۍ بیه کې 40% نور کمی راوستل، او د بجلی او ګیس بیه نور زیاتولو باندې حکومت تحفظات څرګند کړي دي، او د فنډ نه دې کې نرمي راوستلو خواست کړي دي. پاکستان د پنګو نړیوالې ادارې نه د 6.5 اربع ډالر پور اغستو ته اړتیا لري، او ورته د فنډ لخوا سخت شرطونه ایښودل شوي دي چې پکې د 200 اربع روپو ټیکسونو کې ورکړې شوي رعایتونه ختمول، او د بجلی او ګیس بیه نور زیاتول شامل دي. خو په اقتصادي چارو نظر لرونکي سینئر جرنلسټ مہتاب حیدر وائی،
سچویشن ایسی آ چکی ہے کہ جس میں پاکستان کے پاس آپشن زیادہ نہیں ہے، اور آپ کو آئی ایم ایف کے پروگرام میں اگر آپ نہیں جاتے تو آپ کے لیے اگلے فائنینشیل ایئر کے دوران مشکلات جو ہیں، جو بیلنس آف پیمنٹ کی وجہ سے اور ری پیمنٹ آپ نے لونز کی کرنی ہے، وہ خاصی زیادہ ہو جائیں گے.
بنیادی مسئلہ دادا چھ پاکستان سرا ڈیر الارے نشتا، اور گچرے پاکستان دا آئی ایم ایف نہ پور و نخلی نو سخت و مشکلات و سرا با مخامخشی، اور دا ٹولو نہ بد اغیز با دا حیوات پا اقتصاد پریوزی، اور اتلون کے بجٹ جوڑاولو کے بورتا ہم مشکلات بھی. ڈیوا ریڈیو سرا خبروں کے مہتاب ایدر اوئی،
میں ہم کیچ 22 کی سچویشن میں ہیں. اگر ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں جاتی ہے یہ گورنمنٹ، تو تب بھی آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز کی صورت میں خاصی مشکل ہوگا. مسئلے کے لیے مہنگائی زیادہ ہوگی، اگر آپ پاور سیکٹر کی کو ہائیک کریں ریٹس میں، گیس کی پرائسز بڑھائیں، تو عام آدمی کی زندگی.
پی ٹی آئی حکومت دا وقت یو ناممکن حالات سرا مخامخ دے، کچری دا آئی ایم ایف شرطنا منی نور تب ہم مشکل وی، لکمالیہ زیاتول او دا بجلی او گیس بھائی نور زیاتول، چلوجی بھائی عام الس اغز مند کی گی، او بلخوا کدا پروگرام نه اخلی نور سرا د قرض ورکول او قسطونو مسله هم ده. ډومبه کال خو دی حکومت دوستانو هیوادونو نه مرسته تر لاسه کول باندې تیر کړو، تر کومه پورې به هیواد پر دې مرستو چلیږي؟ مونږ ته به اقتصادي اصلاحات راوستل وي، او په خپل خو درې دلو د پاره به د ټیکس جال خپرول وي، برآمدات به زیاتول وي، او صنعت ته به وده ورکول وي. د مهتاب تر وینا وا کچره په شروع کې دی حکومت د ایم ایف پروگرام اغسته وي، نن به حالات خو د اوی چې حکومت تبا پارلیمان کے ہم سخت مشکلات روڑا نکی گی، ولی چھ دغلتا دا دوی دیر کم اکثریت تے، دغلتا باورتا بجٹ پاس کولو کے ہم سخت مشکلات روڑا دیوی. الیاس خان، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا دا وی او اے ڈیو اخ پراونا دا. زمون پروگرامونا تاسو پا وی پانا او پا طولنی زور سنیو باندے ہم کتلے او اوریدلے شید. زمونگ دا ویب پانے پتا دا voadonews.com.
صف امریکا ڈیوا یو ساتا خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه دوام لري. د پاکستان د پنجاب صوبې په لاهور خار کې ځای عدالت هغه یو لس نیول شوی چې نه وګړي د دوه ورځو په جسمانی ریمانډ د پلټنو مرکزی ادارې ایف آی اے تسپارلی، په چا چې د جاري ودونو په بهانه د پاکستانی جنکو چین ته د جنسی کاروبار لپاره د قاچاق کولو تور نه دی. تفصیلی رپورٹ په دیوا خبریال ارشد حسین نارو.
د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې یو ځایي عدالت هغه یولس چینایي وګړي په جسماني ریمانډ د پلټنو مرکزی ادارې ته سپارلی، په چا چې د پاکستانی جینکو سره د جالي ودونو او بیا د هغوی په جنسي کاروبار کې د کارولو تورونه دي. او بلخوا مطبوعاتو په چین کې د پاکستان د سفارت له قوله ویلي چې د جالي ودونو ښکار شوي 40 جینکې هیواد ته بیرته لیږلي دي. څرګنده دي چې د پاکستان د پلټنو مرکزی ادارې ایف آی اے د بشري قاچاق د مخنیوي څانګې د پاکستانی جینکو سره د جالي ودونو او بیا د وی د جنسی کاروبار لپاره د کارونکو چینایي وګړو پر ضد د سمودي راهسه جاری عملیاتو کې تر دې دمه ډیر چینایي وګړي نیولې شوې دي. مطبوعات وایي چې د پلټنو مرکزی ادارې د نیولې شو چینایي وګړو څخه یو لس کسان نن په لاهور ښار کې د جوډیشل مجسټریټ عدالت ته وړاندې کړي، او عدالت دغه چینایان د نورو دوه ورځو لپاره په جسمانی ریمانډ ایف آی اے ته سپارلي، او د هغوی دوه پاکستانی مرستیالانه په جوډیشل ریمانډ جیل ته لیږلي دي. مطبوعات وایي نیولې شو چینایي وګړو د خپل جرم حکم منلو نه انکار کړی دی. اخوا د کورونو چارو لپاره د سینټ د قائمه کمیټې مشر رحمان ملک کمیټې ته ویلي چې په دې دنده کې ککړ درې پادریان هم نیولې شوې دي. کمیټې د پاکستانی ښځو چین ته په قاچاق اندېښنې هم ښودلې او دغه کمیټې ته دا هم ویلي شوې چې یوازې تیر کال 150 پاکستانی جینکې چین ته بوتللې شوې وې. د ډیو ریډیو سره خبرو کې د سینټ د کورونو چارو د کمیټې غړي محمد جاوید عباسی وایي کمیټې ایف آی اے ته په دې حق له د پوره پلټنو او بیا د تفصیلی رپورٹ جمع کولو حکم کړی دی.
لیکن خوفناک بات تو سب سے زیادہ یہ تھی کہ واقعی اگر یہ شادی کے مقصد کے لیے کرتے ہیں، وہ یہاں آتے ہیں شادی کرتے ہیں اور پھر لے جاتے ہیں اور پھر کسی اور مقاصد کے لیے خواتین کو وہاں استعمال کرتے ہیں یا تیار کر بیچتے تھے، تو بہت خوفناک بات ہے. لہٰذا اس کی پوری ہم نے کہا کہ اس کی رپورٹ کر، پوری طرح اس کی انویسٹیگیشن کر کے اس کی ساری رپورٹ دیں اور اس معاملے کو ہم نے کہا کہ پھر ہاؤس میں بھی لے جائیں گے اور اس کو ڈسکس کریں گے. لیکن پہلے پوری انہوں نے کہا کہ
ہغوائی بگنوں کی خبر دادا کہ پر اختیار دا ودونه د کم ناوړه مقصد لپاره کیږي، نو باید چې د دې بشپړې پلټنې وشي او موږ به دا معاملې په سینټ کې هم راپورته کوو. ښکار دی وی چې پرون د پلټنو مرکزی ادارې ایف آی اے په اسلام آباد ایئرپورټ دوه چینایان او درې پاکستانی جنکې هغه مهال نیولې وې چې کله دوی چین ته د تلو هڅه کوله. مطبوعات وایي چې د چینایي وګړو سره واده کوونکې دوه نورې جنکې مخې ته راغلي چې تعلق یې د پنډې او د ګجرانوالا د سیمو سره دی. اخوا په پاکستان کې د چین سفارت هغه راپورونه رد کړي چې ګنی چینایي وګړو د ودونو په پلمه پاکستانی جنکې د جنسي کاروبار او د اندامونو د خرڅولو لپاره چین ته قاچاق کولې. سفارت وایي په دې اړه د پاکستانی چارواکو سره همکاري کوي او یو ډلې هم د پلټنو لپاره پاکستان ته رالېږلې. اخوا ورځپاڼه اکسپریس ټریبیون په بیجینګ کې د پاکستان د سفارت د سرچینو د خولې وایي چې د چینایي وګړو سره د جالي ودونو ښکار شوې شل پاکستانی جنکې خپل هیواد ته بیرته رالېږلې دي. په پاکستان کې د چینایي وګړو پر ضد دا عملیات د بشري حقونو د نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ له هغه رپورټ وروسته پیل شوې چې پکې تنظیم د چینایي وګړو لخوا د ودونو په پلمه د پاکستانی جنکو چین ته د جنسي کاروبار لپاره د قاچاق کولو سرګندونې کړې وې. د پاکستان د پلټنو مرکزی اداره وایي چې د دغه شان جالي ودونو ښکار شوو زیاتره جنکو تعلق د پنجاب د بیلابیلو سیمو سره دی او د چینایانو لخوا د دغه جالي ودونو نخه اکثر له بیوزله د عیسائی لګکو جنکې ګرځي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړې.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی او زو د خبر پښتونخوا سره یو ځای کړل شبو نو وو ضلعو کې د صوبایي اسمبلو د څوکو لپاره د انتخاباتو لپاره نن د کاغذونو جمع کولو اخري ورځ وه. د انتخاباتو د کمیشن یو ځای مشر ویلی دی چې تر اوسه پورې یو سیاسي ګوند هم د ځانګړي سټونو یا خصوصي سټونو لپاره نمونه نه دی جمع کړي. تفصیل په د پېښور نادر رادیو خبريال حمید الله راکبي.
د قبایلی ضلعو د صوبایي اسمبلو په څوکو د کاغذونو جمع کولو وخت د خالی پوره سرته رسېدلې، خو د الیکشن کمیشن په پښتونخوا کې مشر پیر مقبول وایي تر اوسه کومې سیاسي پارټۍ په مخصوصو نشستونو د خپلو کاندیدانو ترجیح لیست د کمیشن سره نه جمع کړي.
سیاسی پارٹیاں ان کو اپروچ کرے، ان کو ریکویسٹ کرے کہ ہو سکتا ہے کہ ڈیٹ مزید ایکسٹینڈ کرے، ٹائم ان کو دے دے، جیسا کہ ادھر ادھر سے لوگ مطلب ہے کہ کر رہے ہیں نا، آوازیں اٹھا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں کہ ٹائم کم ہے، شیڈول ٹائٹ ہے، تو یہ بعد میں ڈیسائڈ ہوگا. لیکن رائٹ ناؤ پوزیشن یہ کہ مجھے کسی پارٹی سے کسی قسم کا کوئی لسٹ نہیں ملے.
پدا سے حال کې د پاکستان پارلیمان ته د شپږشتم آئینی بدلون د لارې د شامل شو ضلعو د پاره د صوبایي اسمبلو د څوکو زیاتولو بل وړاندې شوې، او د دې پاس کېدل په دې ضلعو کې د 2 جولای د ټاکنو د ځنډولو اندېښنې راپارولې. پیر مقبول وایي الیکشن کمیشن به د کاغذونو د جانچ، د فهرستونو د اجرا او د نور عمل د پاره ټاکل شوی ترتیب په وړاندې بوزي. دی وای تر اوسه پورې د عامو نشستونو او محسوس نشستونو د لپاره تحریک انصاف ګوند تر ټولو زیات کاغذونه جمع کړي، خو وای د نورو سیاسي ګوندونو لخوا د کاغذونو جمع کولو د نیټې او مودې زیاتولو غوښتنې هم مخې ته راغلي دي. د خالی پورز د کاغذونو د جمع کولو په اخرنۍ ورځ هم د ناوخته پورې کاندیدانو د نامزدګۍ کاغذونه ترلاسه کول. زیبا اپریدین نومې زنانه د خیبر ضلع د باړې نه راغلې وه او د زنانو په محسوسو نشستونو کې کاغذونه جمع کول. دا وایي
خبر جنسی زنانه چې کوم دغه ته خدا اجازه نه ورکړي کېدو کنه ما ډیر د خپل جدي جهد کړ قرباني ډیر دم کنه به ما تر کړې کېدار قسم خبره د قوم د طرف نه دغه د طرف نه خو بیا خپل همت نه دی بللې. ما ویل چې ان شاء الله زبده خپل پښتون قوم سره د خپل پارټي سره لکه د سړی غوندي ولاړ ما خپل خدمات به کوم خپل قرباني د پرم ته تیار ما خپل پارټي منشور مخ په وړاندې بوتلل غواړم چې خپل پارټي موږ مخ په وړاندې بوزو او پارټي د پاره زه مزید ډیر کوشش کوم او ډیر کار به وکړم. ما کړی د ډیر کار ما ولا کړی خپل قوم کبیلې د پاره خبر جنسي د طرف نظر نه او د پاره ما ډیر کارونه کړی دي.
د شامل شو زلو د پاره د لګکې او مذهبي ډلو یو محسوس نشست خوم دي تر اوسه پورې د لګکې او مذهبي ډلو اتو کسانو د بیلابیلو سیاسي ګوندونو په استازیتوب کاغذونه جمع کړي دي کې د تورخم ویلسن وزیر هم دی وايي
د نیل आवाज خبر کې خپل کمیونټي ملک لونګي هولډر مې ما او کوالیفیکیشن مده ایم ایس سی کیمستری میډ مده او 2018 الیکشن کې هم زوما دا پی ٹی آئی د طرفه نېشنل اسمبلی پارا خپل تما ته ریزرو سیټ پارا ټیکټ نو ملو شو اوس پورې چې ما جمع کولو و ته کسان دي چې چا جمع کړي دي د مختلف پاتو نه دي ځکه چې هغه پارت دا ریزرو سیټ یو دی دا باغه پاتې لورځي چې هغه با اکثریت اخلي.
دا لوازه هنه دا چې د شپږشتم آئینی بدلون سره بعد د قبایلی ضلعو د سوکو زیاتولو سره به ټاکنې د څومره وخت لپاره وځنډیږي، خو د سیټونو زیاتول د الیکشن کمیشن تازه حدبندي او د کار ترسره کول یو محسوس آئینی وخت غواړي. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله ویو وی ډیو نیوز پیښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو دی د کډوالو نړیوال ادارې نارویجن ریفیوجی کونسل په خپل یو تازه رپورت کې ویلي چې په تیر کال په ټوله نړۍ کې د هیواد دننه شخړو له کبله 10 میلیونه نه زیات خلک خپل کورونه پرېښودو باندې مجبور شوي او خپل هیواد دننه بې کوره شوي. هم په دې باندې د ډیوه خبریال ارشد مومند یو رپورټ تیار کړی چې په کې د شمالي وزیرستان او د باجوړ بې کوره شوي خلکو حال هم وړاندې کړی. راځي چې په شریکه واورو.
The Internal Displacement Monitoring Center کال 2013 رپورٹ تر مخه په دې کال کې د 1 کروڑ نه زیات خلک د خپل کورونو په پریښودو مجبور شوي دي. د غیداره په نړۍ کې د بیکور شوي خلکو سارنه کوي او شمیرې راټولې. رپورٹ تر مخه د 1 کروڑ سره په نړۍ کې د بیکور شوي خلکو شمیره 4 کروڑ او 14 لک ته ورسېده چې تر اوسه د ټولو زیاته شمیره ده. دغه تنان چې د قدرتي آفتونو او انساني شخړو له وجې د خپل هیوادونو دننه بې کور شوي تر ټولو زیات شمیر پکې د کانګو، شام، ایتوپیا او یو شمیر نورو جګړه ځپلو هیوادونو کې دی. د پاکستان په خوانی قبایلي علاقو کې هم د تیر یو لسیزې نه زیاتې جګړې له وجې په لکونو خلک بې کور شوي وو چې څه پکې اوس هم د بې کورۍ ژوند تېروي. د قبایلي ضلعو د آفتونو په وخت د نظم ادارې ابډیمه په ویبسایټ شمیرو تر مخه دا وخت هم د شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، خیبر او رگزی او د کور مدلی نږدې 14000 خاندانونه بې کوره دي. د بې کورۍ ژوند پاړه د شمالي وزیرستان د متاثرینو کمیټې غړی ملک غلام خان وایي
او تا باندې په زور خپل کورونه خالي کوي او تا به کیا څه د مور راړي او تا سره ګډه یې نوي تا سره مونږه پاتې شي تا کور زمان پاتې شي او تا خالي په بایبل کې خپل کور نه دی مې خپل نه ویځه سره څنګه سره تاسو بل بالکل څنګه
د ابډی مشمیرو تر مخه په پاکستان کې د زربیازب عملیاتو وروسته تر اوسه د باجوړ او مومن نه علاوه 2,28,250 خاندانونه خپلو سیمو ته واپس شوي دي. خو د باجوړ اوسیدونکي شیخ جانزاده وایي دوی په سیمو کې اوس هم تر نیمه زیات خلک د خپلو سیمو نه بهر دي. دوی یا د امنیت د یرې او یا خپلو علاقو کې د روزګار نشوالي له وجې خپلو سیمو ته نه راستنېږي.
ٹھیک ده چې د غریبۍ مزدوري له کبله به زمونږ خلکو د پاکستان مختلفو سیمو ته یا مشرقوستان ته یا یورپ ته یا سوریا امریکې ته هم غریبۍ له تللو، خو چونکه دې وخت کې د بدامنۍ او د دې بېروزګارۍ له کبله ډېر خلک د خپلو کورونو نه او د خپلو سیمو نه بهر دي، باید چې حکومت د دې قبایلو سره جرګه وکړي او دا خپل دا خلک خپلو سیمو ته راولي او دوی ته دلته د امنیت او د روزګار او د معیشت بندوبست کومه دی وکړی شي.
د آی ډی ایم سی رپورټ تر مخه په کال 2018 کې 1,30 هیوادونو او علاقو نه 1.6 میلیونه خلک بې کوره شوي وو، کوم چې د نړۍ زیاتره هیوادونه دي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا شبقدر.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران ارجن کو دا واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیوا خبری خبرونه لا دوام لري. وړاندې کوونکی زه محوش چلیل
او زه محمد اکرام.
اوس یو واره بیا غوښی د اوس وخت د مهمو خبرونو سرټکو ته.
پاکستانی چارواکی وای د بلوچستان په ساحلي خار گوادر کې په لویو پیژندلي هوټل پال کانټیننټل باندې شوی حمله کې درې واړه وسلوال او یو امنیتی محافظ وژل شوی دي.
د پاکستان د پنجاب صوبې په لاهور خار کې ځای عدالت هاغه یو لس نیول شوی چینی وګړي د دوه ورځو په جسمانی ریمانډ د پلټنو مرکزی ادارې اف ای ته سپارلی. چاچې د جالی ودونو په بهانه د پاکستانی جنکو چین ته د جنسي کاروبار لپاره د قاچاق کولو تورونه دي.
هغه وای بوګنون کې خبره دادا ک پر اختیا دا ودونه د کم ناوړه مقصد لپاره کیږي، نو باید چې د دې بشپړې پلټنی وشي او موږ به دا معاملې په سنټ کې هم راپورته کوو.
او افغان چارواکي وایي د پاکستان سرحدي پولیس سره نږدې د پکتیکا په بیرمل ولسوالۍ کې د امریکای ډرون حمله کې د ګلبادر تندربا ډلې یو کمانډر په شمول 15 وسلوال وژل شوی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د ملک په بیلابیلو سیمو کې شوو عملیاتو کې 250 وسلوال وژل شوی دي. د غزنی ولایت د والی بیان وایي پاکستانی چارواکی وای د بلوچستان په ساحلي خار گوادر کې په لویو پیژندلي هوټل پل کانټیننټل باندې شوی حمله کې درې وسلوال او یو امنیتی محافظ وژل شوی دي. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر زیا لانګو خبريالانو ته ویلي په پل کانټیننټل هوټل باندې حمله کوونکي درې واړه وسلوال د امنیتی ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دي. هم د دې سوشي به وړاندې د پوز ویان ادارې آی ایس پی آر ویلو چې په حمله کې یو امنیتی محافظ هغه وخت وژل شوی کله چې هغه وسلوالو د ودرولو کوشش وکړو. په دغه هوټل کې اکثر خارجي خلک پاتې کیږي. د حمله ذمواري بلوس وسلوالې ډلې بیلې په خپل سر اخستی او ویلي دي چې دوی غیر ملکی سرمایه کاران په هدف کړي.
او د پاکستان پنجاب صوبې په لاهور ښار کې ځای عدالت هغه یو لس نیول شوي چینایي وګړي د دوه ورځو په جسماني ریمانډ د پلټنو مرکزی ادارې اف ای ته سپارلی. په چا چې د جالي ودونو په بهانه د پاکستانی جنکو چین ته د جنسي کاروبار لپاره د قاچاق تورونه دي.
پاکستان او نړیواله مالیاتی اداره آی ایم ایف د عربونو ډالر قرض په شرطونو باندې د ځینې اختلافونو له کبله تر اوسه پورې کوم تړون ته نه دی رسیدلی. پاکستانی میډیا وایي وزیر اعظم عمران خان د آی ایم ایف لخوا د زیاتو ټیکسونو لګولو په سر تحفظات لري. آی ایم ایف پاکستان ته د شپږ نه تر اوو عرب ډالرو پورې قرض ورکولو لپاره یو شمېر شرطونه اخودي چې پکې د روپۍ قدر کمول د ګیس او بجلی بایو زیاتول او اوه سبا عرب روپو ټیکس رعایتونه ختمول شامل دي.
او د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې په دوه نورو ماشومانو د پولیو وایرس موندل شوی چې دې سره په روانو پنځو میاشتو کې د پاکستان دننه د پولیو کیسونه 15 ته رسیدلي.
افغان چارواکي وایي د پاکستان سرحدي پولیس رانیز دی د پکتیکا په بیرمل ولسوالۍ کې په امریکایي ډرون حمله کې د حافظ ګل بادر تندره بډلې د یو کمانډر په شمول لس تنلاري وژلې شوې دي. وجل شو وسلوالو کې د پاکستان شمالي وزیرستان رزمک سب ډیویژن سره تعلق لرونکو د ګل بادر ډلې د سنگری په نوم مشهور کمانډر اسد الله هم شامل دي.
او د افغانستان د دفاع وزارت ویلي په 13 ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په عملیاتو کې 250 وسلوال تر هغه وجل شوی چې د عملیات افغان او ناټو ځواکونه یو ځای تر سره کړي. او خو د افغانستان سرخار کابل په کارتنو سیمه کې وسلوالو په ولسی جرګه کې د فرنګي چارو د کمیشن سلاکارا او وتلي خبريالا مینا منګل په ډزو وشریدا.
د وایس اف امریکا دی وړي ډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی. افغان چارواکي وایي چې د پاکستان سرحدي پولیس رانیز دی د پکتیکا په بیرمل ولسوالۍ کې د امریکایي ډرون حمله کې د ګل بادر تندره بډلې یو کمانډر په شمول 15 وسلوال وژل شو دي. په دې حقله مو په تیر خبرونه کې نور حال د افغانستان نن خپل خبريال حق مل روان نه پوښتل او تاسو وړاندې کوو.
افغان چارواکو لکول به مونږ وایو چې افغان چارواکي وایي چې دا دی افغانستان پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ منګړتی په نوم سیمه کې تر سره شوې ده. دوی وایي یاد بری دی پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د منګړتی په نوم سیمه کې د بیپیلوټ الوتکې په یو بریج کې تر سره شوې چې یو د یو سر ګروپ په ګډون افغان چارواکو د پکتیکا ولایت چارواکو داسې تایید کړی دی چې د یو سر ګروپ په ګډون په دې بیپیلوټ الوتکې په بریج کې لس تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. دوی وایي چې تیر شپه شاوخوا لس نیمې بجې د برمل ولسوالۍ د منګړتی په نوم سیمه کې د بیپیلوټ الوتکې په بریج کې دغه کسان په نښه شوي دي. دوی په خپل اعلامیه کې ویلي چې په وژل شوو طالبانو کې د دوی یو سر ګروپ چې سنگری دوی ویلي چې سنگری په نوم مشهور دی هم وژل شوی دی. خو تر اوسه پورې د حسیز ګلبدر په اړه بعضی میډیایي رپورټونه راغلي چې په دغه بیپیلوټ الوتکې حسیز ګلبدر او د 2 لک نفر نور طالب وسلوال وژل شوی دی. خو تر اوسه پورې افغان چارواکو د دې تایید نه دی کړی چې په دې کې حافظ ګلبدر شامل دی یا نه. خو یوازې د سنگری تایید کړی دی چې مشهور په سنگری دی. ویل شوی چې د دې لسو نفرو یا د دې نه زیات په د مشري کول د دې ګروپ او دی ویل دی چې د یو ګروپ مشري سنگری کول هغه هم په دې بریتې وژل شوی دی.
که موبایل ټلیفون آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
اوسف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي په 13 ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په عملیاتو کې 250 وسلوال تر هغه وژل شوی چې د عملیات افغان او ناټو ځواکونه یو ځای تر سره کړي. په دې اړه نور حال د حکمل روان نورو.
د افغانستان دفاع وزارت وای په 1324 ساعتونو کې 25 تنه وسلوال تر هرګر وژل شوې دي. د دفاع وزارت د خبر پاڼې لمخې دغه عملیات افغان او ناټو ځواکونو ګډ تر سره کړی دي. د غزنی ولایت سیمه ای چارواکي وای په 1324 ساعتونو کې ناټو په هوایی بریدونه او د طالبانو ترمن په خپلمنځي جګړو کې چې په اندړو ولسوالۍ کې تر سره شوي 14 تنه طالبان وژل شوي دي. د غزنی ولی ویان عارف نوري له ډیوي سره په خبرو کې ویل چې د اندړو ولسوالۍ په نازبک سیمه کې ناټو ځواکونو په یوې مدرسې چې وسلوال طالبان پکې راغونډ شوي وو هوایی بمبار کړی چې له امله یې د طالبانو 12 جنګیالي وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې په 1324 ساعتونو کې ناټو ځواکونو د اندړو په سیدوال او چوی چار سیمو کې پر طالبانو هوایی بریدونه کړي چې په دې پیښه کې 4 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي.
غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ اړوند سیدوال جوچار رازبیک سیمو کې د اطراف هوایي ځواکونو لخوا درې مورد هوایي بریدونه ترسره شوي دي، او دغه راز د اندړو ولسوالۍ په اړوندو کې د دوو طالب قمندانانو سرحدي او حقاني د ډلو ترمنځ خپلمنځي نښته شوې ده چې په دغو ټولو پیښو کې 14 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي.
اخوا دی افغانستان په شمال کې افغان چرواکی وای دی افغان پوز په هوایی او ځمکنۍ عملیاتو په پیله کې چې د کندوز په چردری ولسوالۍ کې تر سره شوی دی طالبانو یو زندان مات شوی دی. د کندوز ولی ویان اسمت الله لاډیوی سره د خبرو پر مهال وویل دی طالبانو له زندان څخه د پوز په عملیاتو کې 10 تنه عام ولسی وګړي آزاد شوی دی.
یاد عملیات د چاردرې په ولسوالۍ په بېلابېلو برخو کې مکني او هوایي عملیات پیل شول، چې د دغو عملیاتو په پایله کې د وسوالو مخالفینو یو زندان هم مات شو، یعنې له منځه ولاړ شو. له دې زندان خلاص ملکي کسان چې د دوی سره بندیان وو هغه آزاد شول او هیڅ نوع ملکیانو ته زیان ونه رسېده.
یاد دی وی چې نږدې دوه اونۍ وړاندې په روزګان ولایت کې افغان فوج په ورته یو اقدام کې دا کړی و چې په دې ولایت کې د طالبانو له زندان څخه 55 تنه بندیان چې د ولسي خلکو په ګډون زیات شمېر پکې افغان سرتیري ساتل کېدل آزاد شوي وو. حکمل صداد، ډیوه ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
سف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري او وړاندې کوو یو بل رپورټ په وانا کې خاصدارو هرتال کړي، پوسټي خالی کړي او دوی وایي چې لس میاشت نه دوی ته تنخواګانې نه دي ملاوي شوې. په دې اړه تفصیلي حال د ډیوا خبریال عدنان بیتنی وړاندې کوي.
د جنوبی وزیرستان په مرکز وانه کې خاصدار ځواک د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو په سر احتجاجن چیک پوسټي خوشي پرې شي دي چې له امره په سیمه کې د امنیت خطر سیوا شوی. په وانه کې د خاصدار ځواک یو مشر صوبیدار عمر خان وایي په وانه کې 400 خاصدار ځواک عسكر دي او دوی تر 1300 میاشتو راسي تنخواګانې نه دي ورکړل شوی. دی وسره په خبرو کې هغه اول وخت په وخت ځای انتظامیه صوبایي او مرکزی حکومت سره خپل ستونزې شریکې کړي خو څا ورته جواب نه دی کړی. د نوموړي په وینا در څوپره دوی ته تنخواګانې نه ورکړی شوی بیرته ډیوټي ته نه ځي. عمر خان وای نه یوازې خاصدارو بلکې دوی سره لیوی ځواک هم چک پوسټي خوشی کړی دي.
نو با څنګه پر د موږ بایکاټ سره او چې کله موږ سره خلک ملاوي شي هغه موږ پوسټونه تزو او مطلب چې خپل هغه چارې ځاخلي ورځې مخته لاسته څو ورځې اسلام آباد چې ما خپل په دغې شعر کې سفران تا چاته چاته مونږ تللي یو که نه خبرې شوې دي خو لکه څه فرصت عدنان صاحب نشته پوه شو.
د سیمینا د کامی پارلمان غړی علي وزیر وایي په ټولو قبایلي ضلعو کې هر څه خاصدارو او لیوي تنخواګانې ورکړل کېږي خو یوازې په واڼه کې د ځواک تنخواګانې نه ورکړل کېږي. ډیوا سره په خبرو کې هغه وویل په واڼه کې د یو پلان لاندې خاصدارو ته تنخواګانې نه ورکړل کېږي. هغه وایي یو کال وړاندې د امن کمیټې څخه د واڼه د ساتنې واک ځایي انتظامیې او خاصدارو ته ورکړی شوی و او دوی دلته امنیت په ځای کړی و. ځایي انتظامیې او خاصدارو ځواک ته د واڼه د واک ورکولو وړاندې دلته امنیت د امن کمیټې سره و. امن کمیټې ته پښتون ژغورنې غورځنګ حکومت پلوه طالبان ویل او دوی په افغانستان کې ګډوډي ته زیات لیواله او په دوی باندې په وروستیو کښې یو شمېر امریکایي ډرون حملې هم شوې خو بلې خوا ته پوځ به دوی ته د امن لشکر ویلو. علي وزیر تور لګوي چې خاصدارو تنخواګانې ځکه نه ورکړل کېږي چې دوی په احتجاج مجبوره کړلی شي پوستې خوشې کړي او د خاصدارو د احتجاج وروسته په واڼه کې بیا ناآشنا مخونه لیدل پیل شوي دي. هغه زیاته کړه که چا دا خیال وي چې بیا به په علاقه کښې بد امني جوړه کړي نو دوی به هېڅ کله داسې کولو ته پرې نږدي.
خصدار تنخواګانې سټاپ کړلې او هغه تنخواګانې اوس دا نه ورکوي چې دوی د چک پوسټونه پرېږدي د پولیو بایکاټ وکړي د بازار امن او امان پرېږدي یا نورې چې داسې هلته یې کنټرول په علاقه باندې ډېر مضبوط ګرفت وه چې هغه پرېږدي نو د دې په حواله سره دا خیز بالکل د ټولو فاټه او د دغو نورو ټولو ایجنسیو نه جدا دی. انشاءالله تعالی که زندګي وه زه روان یم په دا روژه کې افسوس موږ په دې باندې راځي چې ریاست په خپله رویه کې فرق نه راغی ریاست په پالیسي کې فرق نه راغی ریاست دغه خلک خپل خلک نه وګڼل نو دا داسې دي که نه چې یو طرف ته خوف او ویره ده بل طرف ته خصدارو تنخواګانې نشته او بل طرف ته چې وګورې که نه روز په روز باندې زموږ علاقې ته نوی نوی خلک رادرومي او دلته خپل عملیات پیش کوي.
په واڼه کې د دوو اونیو راسې خاصدار ځواک په احتجاج دي. په عین حال کې پرون په واڼه کې د بد امنۍ او تشدد پیښې رامنځته شوې وې او څلور تنه پکښې وژل سوي دي. د خاصدارو ځواک یو بل مشر رسول جان وایي چې تنخواګانو د نشتوالي له کبله دوی قرضداري شوي دي د مالي مشکلاتو سره مخ دي او لویز د دوی سره په همکارۍ احتجاج کړی او څو پورې چې دوی ته تنخواګانې نه وي ورکړی شوي تر هغې به ډیوټي نه کوي.
اګست 2018 نه تر مئی 2019 پورې تنخواه بندې لس میاشتې تنخواه کېږي که نه لهذا په میز دره بزرګ چې میر لاس مسه تنخواه بند شول میز تعلیم د ورکې رجسټر شو هغه خواروخ شو خو څه چې میز خاص ولې میز چک پوسټونه پرې شول ښې حالت خو د میز داسته چې هېڅ طریقه نشته میز د نوي سر ډیپټۍ ته نه یې تللي د میز نه د 15 روپۍ طریقه نشته میز باندې 3-4 کروڑ روپۍ د ونه د دکاندارون نه د وسې نه د لنګر د دغې پرتې دي ورکې تعلیم هم ډیسټرب دی او میز تا د خپلې تنخیر ریلیز کړو چې د میز ورکې ایجوکیشن بحال چې د میز اقتصادي حالات باروبار چې میز ډېر په بادل کا کړي.
د قبایلي ضلعو په خیبر پښتونخوا صوبه کې ورګړېدو وروسته خاصدار او لوی ځواک په پولیس کې شامل کړی سوي دي. د جنوبي وزیرستان پولیسو مشر عتیق وزیر پرون جمعې په ورځ لوی ځواک ته ویلي چې نن د خالي په ورځ دفتر ته حاضر شي ګنې پر ضد به محکمانه کاروایي کولی شي. د جنوبي وزیرستان انتظامیه وایي د خاصدارو ځواک د احتجاج په اړوند لوړپوړي چارواکي خبر کړي او چې د برانه دوی ته پیسې راشي د خاصدارو ته به تنخواګانې ورکړي. عدنان بیټنی، ډیوا، جنوبي وزیرستان.
د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
وایس آف امریکا ډیوا یو ساعته خبری خپرونه ده چې د واشنگټن ډی سي سټوډیوز نه نیغ په نیغه دوام لري. د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن لخوا غیر رجسټر شوي موبایل فونونو پر ضد کاروایی چې دی نو هغې د موبایل کاروبار ته ډېر زیات زیان رسولی او په دې لړ کې د پاکستان آل موبایل اسوسیشن نائب صدر مراد خان وایي چې د حکومت لخوا چې په استعمال شوي فونونو موبایل فونونو باندې کم ټیکس لګول شوی هغه د دې د قیمت برابر دی او تاجران دومره زیاتې پیسې استعمال شوی موبایل فون لپاره نشي ورکولی. په دې باندې تفصیلي رپورټ د ډیوه خبریال ریاض حسین وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی لخوا د غیر رجسترډ موبایلونو په ضد عملیات شروع کړي شوي دي، د ملک دننه د موبایل کارکوونکي سخت ستونزو سره مخ دي او یره څرګندوي چې په راتلونکي دوه میاشتو کې بعد د هغوی کاروبارونه هم اتړل شي. د دې نه وړاندې د پاکستان حکومت په نوي او استعمال شوي موبایلونو باندې ټیکسونه لګولي وو چې له کبله یې د بهر هیوادونو نه د موبایلونو په قاچاق کې هم اضافه شوې وه. په خیبر پختونخوا مردان ضلعه کې د موبایل د کاروبار سره تړلې او د آل پاکستان موبایل ټریډرز اسوسیشن مراد خان وایي د هغوی کاروبارونه ډېر اغیزمن شوي دي.
مونږ وایو چې مونږ ته کم نوي سیټونه دي او کم زاړه سیټونه دي، مهرباني وکړي په دې نوي سیټونو او په زړو سیټونو په ټیکس کې مونږ ته فرق وخایي. اوس دا مخامخ چې تاسو نه دوکانونو کې موبایل نه دا غونډه پی ٹی اے د سیټ نه بندي کې دا موبایل او پاغي باندې د دکاندارانو انتهایی چې څومره دا غوي د انویسټمنټ کړي او کور کې کالې خرچ کړي او لګي زمکه خرچ کړي وا یا چانه قرض راغستې وي یا انویسټمنټ راغستې وي، نو د هر سړي په خپل مسلې ډېر زیاتې مسلې روانې دي. بل د کاروباري مسلې ځان لې یو غټم غټي مسلې دي. د دې نه علاوه دلته د کسٹمر او د دکاندار په منځ کې روزانه جګم دی جګړې کیږي.
د دې نه وړاندې حکومت په موبایل باندې د کسٹم ډیوټي سیلز ټیکس او د موبایل لیوی په نوم ټیکسونه زیات کړي وو او د دې ترڅنګ پی ٹی اے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ته هم ہدایات جاری کړي وو چې د غیر رجسٹرډ موبایلونو په ضد کاروایی په عمل کې راولي. د حکومت لخوا په یو موبایل 1500 روپے فکس کسٹم ڈیوٹی، 1500 روپے سیلز ٹیکس، 9% آئی ٹی ڈیوٹی لگول وا. سیلن وائی د بهر نه راتلونکي موبایلونو باندې چې قیمت یې د 10000 روپے پوری وی، 1000 روپے د 10000 روپے پوری د قیمتي موبایل، 3000 روپے ٹیکس او 0.9% ٹیکس صوبائی حکومت هم اخلي. د ایسوسیشن صدر نمو چې کله او پختل چې دغه استعمال شوی موبایلونه د قاچاق په ذریعہ راځي او حکومت ته د دې ټیکس نه ورکول کیږي.
سیز حکومت مونږ ته وی چې بسمګلینګ باندې راځي، نو دا سمګلینګ والے ناس هم حکومت دي، لکه مطلب کسٹم باندې ناس دي یا په بارډر باندې کم خلک ناس دي، دا هم د حکومت خلک دي. نو کفرز کا حکومت دغه خپل خلک سم کړو، دغه خلکو د جګم دی حکومت لګلارو خو دا، لکه مونږ پاوا د سیز نشو راوړې یا زمونږ ملک ته کوڅوک د سیز راوړې نو پاوا نشي راوړې. هم په دې بارډر باندې راوړې نو هغه لارې خرسيږي، هغه روډونه خرسيږي، هغه خلک خرسيږي، هغه افسران خرسيږي.
په پاکستان کې په مجموعي توګه د موبایل صارفینو تعداد 15 کروڑ تر رسیدلی دی او څېړنې وایي هر کال په دې کې د 10 نه تر 2 لک پورې اضافه کیږي. 6 کروڑ صارفین د انټرنیټ استعمال کوي او سمارټ یا انډراید فون استعمالوي. څومره د موبایل کاروبار اغیزمن شوی دی په دې حقله مراد خان وایي.
کم سیټ دلته موږ سره ملاویږي په 55000 روپۍ کې یوز یا په 50000 کې، نو هغه باندې 100% ټیکس لګیدل. 50000 روپۍ باندې په هغه ټیکس باندې کولاویږي پی ٹی اے د سیټ نه او 50000 روپۍ باندې هغه یوز موبایل. اوس په دې کې تاسو خپل باندې حساب وکړئ، په خپل باندې سوچ وکړئ، جره د 50000 موبایل باندې 50-51000 روپۍ ټیکس راځي، نو دا موبایل کم ځای ته ورسېدو او تقریبا په ټوله دنیا کې یا په ټول زموږ ملک کې څومره چې خلک دي نو هغه 95% یوز موبایل اخلي. دا غي وجه دا چې نوې موبایل په 1 لک روپۍ باندې نو هغه موبایل په یوز کې 40-45000 روپۍ باندې ملاویږي. نو د 40-45000 روپۍ په موبایل باندې 40-45000 روپۍ ټیکس ولګو، خو داسې حالات وي نو دا روزه په مشکل باندې ورسي. په دې روزه کې چې کم دی په خلک خپل دوکانونه بند کړي، روډونو ته بروزي.
دوی زیاتوي چې که حکومت د هغوی سره ناسته وکړي او هغوی باندې مناسب ټیکسونه ولګوي نو هغوی هر قسم ټیکسونه ورکولو ته تیار دي.
او په نوې کې باندې کم ټیکس لګیا د نوې نواخلې د یو سیکم استعمال شوی موبایلي د استعمال شوی باندې سم مناسب یغه مونږ نواخلې، مونږ دغه ستاسو د ټیکس درکولو چې کم دی انکاري نه یو. مونږ د خپل حکومت وخت چې کم دی خبره منو، هغه ټیکسونه منو، هر څه منو، خو په جایز طریقې سره چې ناجایز مونږ لن راځي نو دا بډیر من نه وي.
یاد دی وی د موبایل د کاروبار نه د پاکستان حکومت ته هر کال 80 ارب روپۍ آمدن هم ترلاسه کیږي، خو روان کال د حکومت لخوا د زیاتو ټیکسونو په وجه د دې په قاچاق کې هم اضافه شوې ده او زیاتره اوس د پی ٹی اے لخوا غیر رجسٹرډ موبایلونه بندیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
دا د وایس اف امریکا ډی رادیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنه غبان دی او ری او اوس یو بل رپورت تاسو وړاندې کوو. د پاکستان حکومت د تندربا ډلو جماعت الدعوا او جیش العدل سره اړیکو لرلو په بنیاد یو لس نورې ډلې د غیر قانونه ډلو په فهرست کې اچولې دي. نور حال پی د اسلام آباد نه د ریډیو خبریال پیرولا چارا کوي.
د بندې اسکار تنظیمونو نمونه الفضل ټرست، موسک اینڈ ویلفیئر ټرست، المدینہ فاؤنڈیشن لاہور، معاذ بن جبل ایجوکیشن ٹرسٹ لاہور، علی سر فاؤنڈیشن لاہور او الفرقان ٹرسٹ میں ڈل شامل دی. او دې تنظیمونو په لاہور، کراچی، فیصل آباد، باولپور او د هیواد په نورو خارونو کې هم مرکزونه لرل. دا په داسې حال چې د پاکستان حکومت د ترهګرۍ په ضد ملي تګلاره عملی کولو پخلی کوي، خو د روپو غیر قانونی یا ترهګرۍ لپاره کارولو د مخنیوي لپاره جوړ نړیوال ادارې ایف ای ٹی ایف هم په پاکستان پر سر اغستې ده. اداره خبرداری ورکوي چې چیر پاکستان ته ورکړل شوي هدفونه عملي نه شول نو اداره د پاکستان نوم په تور نوملړ یا ترهګرو ملاتړي هیوادونو نوملړ کې اچولی شي. او په دې ترس کې راتلونکي میاشت د ادارې په کیدونکې غونډه کې به د پاکستان دغه هدفونو عملي کولو په حق له کارکردګۍ جاج اخیستلی شي. ډیو ریډیو سره خبرو کې وتلې خبریال او د تندروې چارو باندې ژور نظر لرونکي اعزاز سید وایي چې دا پریکړه تیر ورځ د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې شوې وه. وتلې خبریال او تندروې چارو باندې ژور نظر لرونکي اعزاز سید وایي چې دا پریکړه تیر ورځ د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې ترسره شوې غونډه کې اخیستلی شوې وه. خو ایزا سید په خبره پاکستان ته په دې اړه د نړیوال رورولې اندېښنې لري کول لپاره لا نور ډیر سکول وی.
جو دنیا ہے وہ ہمیں ہر حوالے سے دیکھ رہی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں. سیریسنس جو ہے وہ پاکستان کے ان سٹیپس پر جو احکامات پاکستان کی حکومت دے رہی ہے ان پر عمل درآمد کی نوعیت سے دیکھا جائے گا.
دے وائی چھ تیر روز دا وزیر اعظم عمران خان اور دا کورنو چارو وزیر ترمنز ملاقات کے دا ایف اے ٹی ایف ہدفون عملی قول لپاری یوزل بیا سلام مشاورت شوی دی. او بیا دا غیر استو دا یولس تنظیمونو باندے دا بندیز لگولو پریکلا شوی دا. ایزا سید زیاته کړی چې د بندیز کار کړی شوی یولس ډلې د مخکې نه لا قانونه ګرځولې شوی ډلو لپاره د برتیانو یا د دوی سره مالی مرستو کې ککړه وو. پاکستان کې د اړوند نه د اویاو نه زیات ډلې لا قانونه ګرځولې شوی دي. او د پاکستان حکومت د ترهګرې په ضد اعلان کړی شوی ملي تګلارې د لاندې د غډلو باندې د مکمل بندیز او د دوی په ضد بغیر د څه توپیر نه د کاروایو پخلی کوي. خو په هیواد کې د سیړونکو یو لوی شمېر او سیاست مداران دغه تګلارې نیمګړتیاګانې په ډاګه کوي. او د هیواد یو لوی حکومت مخالف پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو واکمن تحریک انصاف ګوند په مرکزی لیډرانو باندې د لاقانونه ډلو سره د اړیکو تورونه لګوي. خو د پاکستان مرکز او پنجاب کې واکمن تحریک انصاف ګوند د لاقانونه ډلو سره د اړیکو دغه تورونه بې ځایه بلي.
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه به ډیر دروخی دی نه پختو ویل نه ډیر خلک من کروخی دی.
دا د پختنونه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پختنه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا یا خو پتا کی زړه یا بکین سر وخی دی او د پختو ویل نه ډیر خلک من کروخی دی.
ځان تکلکی حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پختو وای پختو لیکي پختو لولې.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
اوریدونکو وایس آف امریکا ڈیوا یو ساتھ خبری خبرونه هم دې ځای کې پای ته رسی. تکنیکی رخته مونږ سره ټیم کې مرسته کولې پروډوسر وو شیب دادا دوی ته ډېره مننه وایو. انجینیر وو آیډن دوی ته هم مننه وایو. چرته ځای ما څو شیبو کې به یو وارې بیا ستاسو وړاندې راځو. د ډیوا ټاپ ټن پروګرام به وي او قربانه به وي نایلا محمد وکیل خان او دې پروګرام کې د سر لس سندرې چې دا به تاسو وړاندې کوي. تاسو کولی شئ چې د ډیوا خبرونه چې دي د ټي وي خبرونه دا د فیسبوک د لارې هم وګورئ. زموږ د فیسبوک پاڼې پته ده وی او ای ډیوا. دې تر څنګ تاسو ټویټر باندې هم ډیوا سره ملګري جوړ دی شئ. وی او ای ډیوا زموږ د ٹویٹر د پاڼې پته ده. دې تر څنګ انسټاګرام او یوټیوب هم ایٹ وی او ای ډیوا دی چېرته چې تاسو د ډیوا ریډیو لخوا وړاندې کړی شوي ویډیو رپورټونه او عکسونه هم کتی شئ. موږ سره اوسئ چېرته ځای ما یو سوشي بوکی وړي بیا ستاسو وړاندې مهمو خبرونو سره راځو.